السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه نیم ساعته خبري مجله ده. اوري چې د هالیفاکس په امنیتي کانفرنس کې د افغانستان ټینګار د تروریستي ډلو د پټن ځایونو له منځه وړل او پر ملاتړو یې د فشارونو زیاتول دي. له دې مو هم خبره وو چې د زمبابوې پوځ وایي چې له ولسمشر رابرټ موګابي سره له واکه د لاسه اخیستو په اړه په خبرو کې پرمختګ سوی. په پیل کې له فرشتې جلال زینه خبرونه اورو.
اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. په مو کړیدا مهمو خبرونو سرخطه ده. افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالعبدالله په کاناډا کې د هالیفاکس امنیتي فورم په غونډه کې نن وینا کوي. د جوز جام په څلورو ولسوالیو اقچه قوشتېپه درزاب او فیض آباد کې لسګونو کسان د جګړې له امله وژل شوي او زخمیان شوي دي. په روسیه کې د امریکا سفیر جان هانسمن نن په مسکو کې د ازادې اروپا ازادي راډیو دفتر ته ورغلی و او ایران په منځني ختیځ کې د فرانسې د حکومت پر کړندارونی وکه کړې. پوره خبر نو اوري. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن په کاناډا کې د هالیفاکس امنیتي فورم په غونډه کې ګډون کوي. هغه به نن په کاناډا کې نړیوال امنیتي کنفرانس د افغانستان پر امنیتي وضعیت، د تروریزم پر ضد پر روانه مبارزه او په سیمه کې د تروریستي ډلګیو پر فعالیت خبرې وکړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل نن د دغه کنفرانس په اړه ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې د وینا تمرکز به پر هغو لاسته راوړنو چې موږ تر اوسه درلودلې او پر هغو مسایلو باندې به وي چې لا هم د افغانستان څخه د باندې د افغانستان داخلي امنیت اغېدوي او د افغانستان او نړیوالو مشترک هدف چې هغه د تروریزم محو ده هغه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کوي.
هالیفاکس نړیوال فورم پر ویبپاڼه د خبرو شوو معلوماتو پر اساس په نننۍ غونډه کې د 300 نړیوالو سازمانونو او هیوادونو استازي برخه لري. د جوز جام په څلورو ولسوالیو اقچه قوشتېپه درزاب او فیض آباد کې د جګړې له امله په وروستیو اونیو کې لږ تر لږه 100 تنه ملکي وګړي وژل شوي او زخمیان شوي دي. د جوز جان والي لطف الله عزیزي ازادي راډیو ته ویلي چې په سیمه کې د داعش وسلوالو د طالبانو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړې له امله لسګونه کورنۍ تیښتې تر شوي دي. عزیزي وویل چې د تلفاتو دقیق شمیر نشي څرګندولای ځکه په سیمه کې لا هم جګړه روانه ده. هغه له مرکزي حکومت غوښتنه وکړه چې د بې ځایه سوو کورنیو لپاره مرستې وکړي. د امریکا د حکومت د نوې ستراتیژي پر اساس 3000 امریکایي عسكر افغانستان ته واستول سو. د امریکا دفاع وزارت پرون ویلي چې د نوې ستراتیژي پر اساس افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو پروګرام بشپړ شوی او اوس په افغانستان کې نږدې 4000 امریکایي عسكر دی راځي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي مشر جنرال جان نیکلسن د لشتر لږه 14000 عسکرو غوښتنه کړې وه چې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو یې د نورو اضافي عسکرو د استولو تعهد کړی دی. او د افغانستان د نولس کلونو ځوانانو د کرکټ لوبډله د یکشنبې په ورځ په فاینل سیالۍ کې د پاکستان د نولس کلونو د کرکټ له لوبډلې سره مخامخ کیږي. افغانستان او پاکستان د یکشنبې په ورځ د آسیایي کرکټ د نولس کلونو ځوانانو د اتلولۍ د ګټلو لپاره سره مخامخ کیږي. د آسیایي کرکټ شورا نن وویل چې د افغانستان د نولس کلونو ځوانانو د کرکټ لوبډلې د نیپال لوبډلې ته په 8 وکټونو ماته ورکړه او له پاکستان سره فاینل ته لار وایسته. په روسیه کې د امریکا سفیر جان هانسمن نن په مسکو کې د ازادي اروپا ازادي راډیو دفتر ته ورغلی و. د هانسمن د دې حرکت هدف له هغو امریکایي رسنیو ملاتړو چې په روسیه کې د بهرنیو مطبوعاتو د فعالیت په اړه نوی جوړیدونکی قانوني اغیزمن کولای سي. په روسیه کې د امریکا سفیر وویل چې د بهرنیو مطبوعاتو په اړه قانون چې په هغه هیواد کې کار باندې روان دی د اندېښنې وړ دی.
د
وای زدلته د دې لپاره راغلی يم چې موږ امریکایان باور لرو چې د مطبوعاتو ازادي او شفافیت د پیاوړي او بریالي دیموکراتیک سیستم ډیر مهم عناصر دي. د امریکا متحدو ایالاتو روسیې ته له احتیاطه ډکه یادونه کړې چې نوی جوړیدونکی قانون باید په هغه هیواد کې د بهرنیو مطبوعاتو پر ازادي د حملې لپاره ونه کارول سي. ایران په منځني ختیځ کې د فرانسې د حکومت پر کړندارو نیوکه کړې او ویلي دي چې پاریس د مغرضانه ملاتړ له امله په سیمه کې بحران زیات کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمین نن وویل داسې بریښي چې فرانسه په سیمه کې د بحران له یوه لوري او مغرضانه ملاتړ کوي او دا کار کام دی وي یا غیر همدي ممکن بحرانونه په حقیقت بدلولای شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر پر ایران تور پورې کړ چې په منځني ختیځ کې غیر مثبت لیدلوری لري. د عراق دفاع وزارت وای امنیتی ځواکونه یې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف یې ملاتړ کاوه د داعش له وسلوالو هغه وروسته کله همونی چې تر اوسه په لاس کې و. د عراق پوځ نن په خبر پاڼه کې وویل چې پوځي ډلګیو او سیمه ییزو قومي جنګیالیو په النبر ولایت کې د راوه په نوم ښارګوټی چې د الفرات سیند پر غاړه پروت دی او د سوریې پولې ته نږدې و ونیو. او د ایتالیا مطبوعاتو نن په شلمه پیړۍ کې د مافیا د تر ټولو لوی او خطرناک مشر سلوادور توتو رینا د مرګ خبر ورکړ. سلوادور رینا نن د ایتالیا په شمالي شهر پارما کې د زندان په روغتون کې په خپل مرګ مړ شوی دی. سلوادور رینا د 1989 او 2 میلادي کلونو ترمنځ د قتلونو په جرم په عمر قید محکوم شوی و. هغه پرون اتیا کلن شو. رینا تقریبا 25 کاله په زندان کې تیر کړي وو. نن مرسوی دی.
د ازادي رادیو ماشمنه خبری مجله اوري. په خبری مجله کې اوري چې د افغانستان اجرائیه رئیس د کاناډا یو نړیوال کانفرنس ته پر ځینو جدي مسایلو وینا کوي.
بحث موږ درو هغه د امنیت موږ د افغانستان د امنیت سره بحث کوو او پر هغو اقداماتو باندې غواړو چې نړیوال له ځان سره شریک کړو چې هغه له افغانستانه د باندې اړتیا ده چې اوسي.
د سیګار ادارې په نوي راپور کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د جنسي تیری پر مسله بحث شوی. کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ ممکن راتلونکی میلادي کال په متحده عرب اماراتو کې وسی.
دا وعده د افغانستان د کرکټ بورډ تاسو ته د یو نړیوال یو لیګ نه به هم دا لیګ کم نه وي.
د زیمبابوې پوځ وایي چې له ولسمشر سره له واکه د لاسه اخیستو په اړه په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. تر 6:30 بجو د دې تر څنګ نور مسایل هم څېړو. افغانستان کې د ماښام 4 بجې او 8 دقیقې سوې. د هالیفاکس په امنیتي کانفرنس کې د افغانستان ټینګار د تروریستي ډلو د پټنځایونو له منځه وړل او پر ملاتړو یې د فشارونو زیاتول دي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند په دغه کانفرنس کې وایي چې په دغه کانفرنس کې د افغانستان د امنیتي ستونزو پر څرنګوالي او د حل پر لارو چارو یې بحث کیږي. نور حال له کابله د واصل ویسل په راپور کې.
افغان حکومت په هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره د هالیفاکس کانفرنس پایلو ته تر بل هر وخت ډیر هیله مند دی. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي په دغه کانفرنس کې د امنیتي ننګونو څخه د وتو په حل لارو تمرکز کیږي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کانفرنس کې چې په کاناډا کې ترسره کیږي د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به خپلې غوښتنې د دغه کانفرنس ګډونوالو سره شریکې کړي.
اساسي غوښتنه بحث موږ درو هغه د امنیت موږ د افغانستان د امنیت سره بحث کوو او پر هغو اقداماتو باندې غواړو چې نړیوال له ځان سره شریک کړو چې هغه له افغانستانه د باندې اړتیا ده چې اوسي او کولای شي چې په افغانستان کې دننه د امنیت په سمون کې زموږ د اړیکو ملتیا وکړي.
دا د هالیفاکس 19 امنیتي کانفرنس دی چې د 2 ورځو لپاره به په کاناډا کې روانه وي او د اجرایه ریاست د مرستیال وین جاوید فیصل په خبره لاغه وروسته به ښاغلی عبدالله د ملګرو ملتونو د سازمان په مجمع کې د ګډون لپاره بیرته امریکا ته راستون شي. ښاغلی عبدالله د دوشنبه پر ورځ امریکا ته سفر وکړ او دغه هیواد له دفاع وزیر جیمز ماتیس او د ملي امنیت له سلاکار جنرال ایچ مکماستر سره په کتنه کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د مشارکت پر بنسټ په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه خبرې وکړې. په دغو لیدونو کې یادو امریکایي چارواکو په افغانستان کې د امنیتي حالاتو په خوالي او د افغان امنیتي ځواکونو په لاخه تجهیز ټینګار کړی. خو له دې ټولو سره سره اجرایه ریاست وایي په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي ستونزو د حل پر اړوندو موضوعاتو تمرکز وشي او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به له نړیوالې ټولنې وغواړي چې په پاکستان کې د توریستي ډلو د پټنځایونو د له منځه وړلو په برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. د هالیفاکس امنیتی کانفرنس هر کال د نړۍ د شاوخوا 300 چارواکو او امنیتی کارپوهانو په ګډون په کاناډا کې جوړیږي او د جګړې د مخنیوي او د سولې پر اړوندو مسایلو خبرې پکې کیږي. د هالیفاکس د تیر کال په کانفرنس کې د افغانستان اساسي غوښتنې د تروریستي ډلو په وړاندې جدي مبارزه او د پاکستان په خاوره کې د افراطي ډلو د پټنځایونو له منځه وړل وو. پاکستان هغه هیواد دی چې تل د افغان حکومت لخوا د تروریستي ډلو په ملاتړ تورن شوی خو پاکستان دغه تورونه بیا تل رد کړي دي. په ورته وخت کې د نړیوال وړیکو یو شمېر افغان کارپوهان د هالیفاکس امنیتي کانفرنس او د ملګرو ملتونو عمومي مجمع د افغانستان لپاره یو ښه فرصت بولي چې نړیوالو ته خپلې غوښتنې ورسوي. د دغو کارپوهانو له ډلې محمد لطیف نظری داسې وایي. دوی دغه ناسته د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی چې د توریزم د ملاتړو هیوادونو په وړاندې خپل جدي دریځ بیان کړي. دا موقعه افغانستان لري خو که وشي کولی چې جدي لابي پکې وکړي. ښاغلی نظری وایي په دغه کنفرانس کې اجرایي رئیس باید نیغ په نیغه په پاکستان د فشارونو د زیاتولو غوښتنه وکړي. نوموړی وایي افغان حکومت د دغه کنفرانس له لارې کولی شي چې د کاناډا په ګډون یو شمیر نور هیوادونه دې ته واداره کړي چې د تورستي ډلو د ملاتړو هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان په وړاندې خپله تګلاره جدي کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل چې د افغانستان اجرایه رئیس به د کاناډا یو کنفرانس ته د تروریستي ډلو د پټن ځایونو پر له منځه وړلو او د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا دفاع وزارت ویلي د واشنگټن د نوې ستراتیژۍ له مخې افغانستان ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو بهیر بشپړ شوی دی. د امریکا یو پوځي جنرال ویلي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو ټول شمیر اوس شاوخوا 4000 کسانو ته رسیږي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې د اضافی امریکایی پوزینو دنده به د افغان قوو روزنه او سلا مشوره وی. خو لا هم زیات امنیتی مسئولیتونه د افغان قوو پلاس کلی. د افغانستان د بیرغونې پر چارو د امریکا د حکومت سرمفتش په یو نوی راپور کې وایي امریکایی سرتیرو ته پخوا ویل کېدل چې د افغان امنیتی ځواکونو لخوا له هلکانو د جنسي استفادې مخنیوی ممکن کار نه دی. د سیګار په راپور کې د 2010 او 2016 میلادي کلونو ترمنځ د بچبازۍ د هغو قضیو یادونه سوي چې افغان چارواکي پکې دخیل و. خو د ټولو قضیو شمیر ځکه معلوم نه دی چې د دې ډول مسایلو د راپور ورکولو په برخه کې واضح پوځي لارښوونې نه وي. د فرانسې خبري اژانس په حواله نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا د حکومت سرمفتش جان سوپکو له ګڼ شمېر هغو امریکایي سرتیرو سره خبرې کړې چې وایي کله چې به دوی د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د بچبازۍ د مسلې په اړه خپلو قمندانانو ته خبر ورکړ نو هغو به خپلې اوږې پورته واچولې. راپور د ښاغلي سوپکو له قوله لیکي چې وایي د سرتیرو کیسې کولې چې دوی او ځینو نورو کسانو ته په غیر رسمي ډول یا دا خبره کېده چې له صغیرو هلکانو څخه د ناوړه جنسي استفادې د مخنیوي په برخه کې هیڅ کار ځکه نشي کېدی چې افغانستان خپلواک هیواد دی او د پوځي مشرانو لپاره دا موضوع په لومړیتوب کې نه ده او یا دا چې ښایي غوره لاره دا وي چې په دې اړه سیمه ییزو چارواکو ته خبر ورکړل شي څو هغو یې مخنیوی وکړي. یو امریکایي سرتیری چې په راپور کې مرکه ورسره شوې ویلي دای خبر وو چې د افغان ځواکونو یو قمندان د عیاشۍ لپاره هلکان ساتلی وو او کله چې د خپلو قمندانانو ته خبر ورکړ نو ورته وویل شول چې په دې برخه کې هیڅ هم نشي کېدی او دا د دوی له ادارې وتلې مسله ده ځکه چې د افغانستان دی او د دوی خپل هیواد دی. وروسته له دې چې په 2015 کال کې د افغان پولیسو او پوز په لیکو کې د بچبازۍ یا له کم عمره زلمیانو د جنسي کار اخیستو په اړه ځینې راپورونه خپره شول سیګار افغانستان ته د استول کیدونکو امریکایي سرتیرو لپاره پر لارښوونو بیا غور پیل کړ. د دې راپورونو اصلي تمرکز له هلکانو د ناوړه جنسي کار اخیستو یا بچبازۍ پر مسله و. د سیګار په راپور کې د 2010 او 2016 کلونو ترمنځ د بچبازۍ د 14 قضیو یادونه شوې چې افغان چارواکي پکې دخیل وو خو د دې مسایلو د راپور ورکولو په برخه کې د دقیقو پوځي لارښوونو د نشټوالي له کبله د ټولو قضیو شمیر نه دی معلوم. د سیګار څېړنه ښایي چې که څه هم د پنټاګون پالیسي په مستقیم ډول د بچبازۍ د مواردو د راپور ورکولو ممانعت نه کوي خو د پوځي روزنې پروګرامونو دا د افغانستان د کلتور یو منل شوی برخه ګڼله. مګر د 2015 کال په وروستیو کې امریکایي سرتیری د روزنې په پروګرامونو کې مکلف وبلل شول چې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه راپور ورکړي. فرانس پریس خبری اژانس تیر کال راپور ورکړ چې وسلوال طالبان څنګه د بچبازۍ له لارې د امنیتي ځواکونو لیکو ته نفوذ کوي. فرانس پرس په خپل راپور کې په دې اړه جزئیات خپره کړي و چې وسلوال طالبان څنګه د امنیتي پوستو لمینځه پر سرتیرو په حملو کې امنیتي پوستو ته د تنکیو ځانوژونکو هلکانو د استولو له تکتیک څخه کار اخلي. په تیرو دو کلونو کې په دې ډول حملو کې سلګونه افغان سرتیری وژل شوي دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې دانا وایټ د سیګار د راپور په وړاندې په غبرګون کې وویل امریکایي سرتیری مکلف دي چې د هر راز بشري سرغړونو په اړه راپور ورکړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان کرکټ بورډ اجرایی رئیس وی د افغانستان کرکټ غوره لیګ سیالی یا ای پی ایل شای په 2013 میلادي کال متحده عرب اماراتو کې اوسی. شفیق سنگزی نن په کابل کې یو کانفرنس ته وویل دغه لیګ به د نړۍ د کرکټ تر نورو لیګونو هیڅ کمی ونه لري. نور حال د وصل وصال پراپور کې
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي ای پی ایل یا د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ به په ډیرو لوړو معیارونو د لسګونو افغان او بهرنیو لوبغاړو په ګډون په 2013 میلادي کال کې په متحده عرب اماراتو کې ترسره شي. د دغه بورډ اجرایوي رئیس شفیق الله ستانگزي د جمعې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل چې دغه لیګ به د نړۍ د نورو لیګونو په شان لا ډیرو نوښتونو سره ترسره شي.
ډیر ستر زیری داده چې په آینده هفته کې به موږ معلوم کو تاسو ته نیټه د افغانستان پریمیر لیګ یا د افغانستان غوره لیګ چې یا په اماراتو کې احتمال ډیر زیات په اماراتو کې به کیږي په 2013 کال کې به وي. دا وعده د افغانستان د کرکټ بورډ تاسو ته د یو نړیوال یو لیګ نه به هم دا لیګ کم نه وي.
خغلستان اگزوی د دغه لیګ لاره به د افغانستان کرکټ بورډ ډیر وایډ هم تر لاسه کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخه په ای پی ایل لیګ کې به 15 لوبډلې وي او د نویو افغان لوبغاړو ترڅنګ د کرکټ د نړۍ زیاتره وتلي لوبغاړي هم ولوبېږي. د کرکټ بورډ د مسولینو په خبره د دغه لیګ ټولې چارې پای ته رسیدلې او پر راتلونکو څو ورځو کې به د دغه سیالیو قرارداد لیوي کمپنۍ سره لاسلیک شي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې هر کال د شپږیزې په نوم هم سوداګریزي سیالۍ ترسره کیږي چې د دغه سیالیو په پینځم پړاو کې چې سو میاشتې مخکې د لسګونو بهرنیو لوبغاړو په ګډون په پلازمینه کابل کې ترسره شو ورباندې شاوخوا 115 میلیون افغانۍ پانګونه شوې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د ورزش خبریالانو د فدراسیون مسولین د کرکټ بورډ دغه اقدام د افغانستان د کرکټ او لوبغاړو لپاره ډیر ګټور بولي، خو په کوردن نه د دشان سیالیو لپاره د زمینې په برابرولو ټینګار کوي. د دغه فدراسیون مشر سایر زلاند ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان غوره لیګ سیالیو د خطر سره کېدو لپاره د وړو کدرونو او ظرفیتونو کمی احساسیږي چې د کرکټ بورډ اداره باید ورته پاملرنه وکړي.
په ټوله کې یو ډېر ښه اقدام دی چې موږ دوه لیګونه بېلابېل ولرو، یو په داخل کې او یو هم په خارج کې، چې لوبغاړي ورباندې راټول شي او نړیوال لوبغاړي راشي. هغه ظرفیتونه چې د یو نړیوال لیګ لپاره پکار دي تر ډېره یې کمی محسوسېږي او موږ یې لرو. په افغانستان کې دا شان ظرفیتونه شته دی چې هغوی دغه شان نړیوالو ویټونو کې کولای شي چې ډېره همکاري ورسره وکړي.
د کرکټ په نړۍ کې د هندوستان آی پی ایل، د آسټرالیا بیګ باش، د بنګلادیش بی پی ایل، د ویسټ انډیز سی پی ایل او د پاکستان پی ایس ایل هغه مشهور لیګونه دي چې هر کال ترسره کیږي. خو دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا ای پی ایل سیالیو ترسره کولو ته تابع کوي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
موردل چې د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ سیالۍ یا ای پی ایل شی په 2013 میلادي کال په متحده عرب اماراتو کې وسی. په کندز ولایت کې باغلارون کې یو کاروندګر شکایت لري چې سږ کال یې د بادامو حاصلات ښه و خو مناسب مارکیټ ورته نه لري. پر دې موضوع اجمل آریان لسیمې راپور رالېږلی.
په تیرو څو کلونو کې د کندز په کچه د کرنې او مالدارۍ وزارت د باغدارۍ د پروګرام لخوا د بادامو، انګورو او د نورو میوو زیات باغونه جوړ شوي او دهقانانو ته د باغدارۍ په برخه کې سهولتونه هم رامنځته کړي دي. محمد نبی چې د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د بادامو باغ لري وایي چې سږ کال د بادامو حاصل ډیر ښه و خو په بازار کې مناسب نرخ نه لري.
من محمد نبی د چهاردرې اوسیدونکی بادام خو بیا هم نظر نور کړو، خو سر د غنم یو خواته وو یا یو خواته چې هر تاثیر یې پکړی وو، یا د هوا او یا د کوم بل مرض وو نه یې درلود. بازار څه کال مزه نه لري، پروس کال یې ښه و بازار. دغه بادام پروس کال مونږ په تقریبا په 2600 اوس زره خرڅول، اوس یې څوک په 1500 نه اخلي. دغه د جنګو تاثیر دسې همدغه حال ده، څوک نهسته چې خرید وي.
په ورته وخت کې د کندز د قلیزال ولسوالۍ یو تن بزګر هغه محمد هم وایي چې سږ کال له بادامو څخه ډیر حاصل ترلاسه کړی، خو بیا د دغه زراعتي محصول له ټیټ نرخ څخه شکایت کوي.
وزه د قلایزال ولسوالۍ اوسیدونکی یم، 2250 لرم او سږ کال د حاصلات د بادامو ډېر ښه ده خو نرخ ډېر ټیټ ده. نو هر کال مونږ بادام بس خرڅول په 3000 او 2500، سږ کال بیخي ارزانه دي، بس 1500 روپۍ سوي دي، بیخي ټیټ ده.
د کندز د بزګرانو د خبرو پر بنسټ که په سیمه کې ډاډمن امنیت وي او جګړه نه وي، د دوی زراعتي محصولات هم ښه بازار مومي، خو که جګړه وي نو د تازه میوو او زراعتي محصولاتو اخیستلو لپاره د نورو ولایتونو سوداګر هم نه راځي، نو له کبله دهقانان تاوان کوي. بلخوا د کندز د کرنې ریاست د زراعتي چارو امیر عبدالبصیر فقیري ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې دغه ولایت د بادامو په تولید کې مشهور شوی دی او د کندز بادام خارج ته هم صادرېږي.
هر کال به وخته به یخنۍ کېده فرند د یهود میاش کې چې د بادام د ګل په وخت کې وو ډیر خساره ورسولې بادام ته خوشبختانه چې سکاله داسې کوم حادثه پیښ شوی نه ده سکاله د بادام حاصلات ډیر ښه دي یګانه شی چې دلته مشکل لري مارکیټ نه چې قیمت ټیټ شوی ده په مارکیټ کې د منګ په ولایت کې تقریبا 4000 هکتارونه اضافه بادام باغونه وجود لري او نور ولایتونو ته حتی خارج د افغانستان هم صادر کیږي
د یادونه ورده چې سش کال په اومې توګه د کندز په کچه زراعتي محصولاتو لکه انګورو بادامو خټکویو هندوانو او نورو میوو ښه حاصل ورکړی وو خو د مناسب مارکیټ نشتوالی هغه ستونزه ده چې د دې ولایت بزګران ورڅخه شکایت کوي اجمل آریان ازادي راډیو کندز
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
اوسم څو بهرنی مسایل څیرو د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ وایي چې د برما امنیتي ځواکونو او اردو په هغه هیواد کې د نژادي تصفیې لپاره د یوې پراخې مبارزې په لړ کې پر مسلمانو ښځو جنسي تیری او تجاوزونه کړي دي رپورټ زما ټول وجود درد و په برما کې پر ښځو او نجونو د جنسي تیری کمپاین په نوم په ودیرشو مخونو کې پرون خپور سو جزئیات له فرشتې جلال زینه
د بشری حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان په حواله جنسي تیری د برما په مسلمان میشت ولایت راخان کې پر روهینګیا مسلمانانو شذو او نجونو شوې دي او د جنسي تیری ترڅنګ د هغوی ماشومان وژل شوې دي رپورت د برما د پوځ او امنیتي قواو له لوري پر روهینګیا شذو او ځوانو نجونو جنسي تجاوزونو ظلم او تحقیر او سپکاوي پیښوته مستند کتنه کړې ده په رپورت کې له ډیرو مسلمانو شذو سره چې ماشومان میړونه او پلرګنۍ یې وژل شوې خبری شوی دی غوی ویلی چې د سترګو په وړاندې پوځیانو ماشومان وژل دي د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان له داسې شذو سره هم خبرې کړې چې هغوی د برما د پوځیانو له جنسي تیری ژوندۍ پاتې شوي او بنګلاديش ته یې په پښو له سختیو او خواریو ډک سفر کړی دی د بشری حقوقو د څارنې په نړیوال سازمان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو څارونکي او د رپورټ لیکوال سکای ویلر لیکلي جنسي تجاوزونه د روهینګیا مسلمانانو پر ضد د توکمیزې تصفیې د پوځي کمپاین اساسي برخه ده په رپورټ کې زیاته شوی چې د روان کال د اګست میاشتې له 15 نیټې راهیسې د برما پوځ قتلونه جنسي تیری توقفونه او نور ظلمونه کړي دي د برما په راخاین ولایت کې د روهنګیا مسلمانانو سلګونه کورونه په ډله ییز ډول سوځول شوي چې په پایله کې شپږ لکه کسان له کورونو وتلي او بنګلاديش ته تښتېدلي دي د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان په حواله دا جنایتونه له بشري حقوقو جدي سرغړونې او بشري ضد جرم ګڼل کیږي په رپورت کې له 250 سره چې پر نوې شتوې جنسي تیری شوی او درې یې تر 30 کلونو کوچنۍ وي خبرې شوې دي هیومن رایټس واچ همدارس په بنگلاديش کې د ملګرو ملتونو او د خیریه ټولنو له 19 استازو سره شخېدلې دي دا په داسې حال کې د چټ امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون برما ته په رسمي سفر کې د برما له مشر اونګ سان سو چی سره په ګډه خبري غونډه کې د برما د پوز د ناوړه چلند د عمله سختاندیشنه څرګند کړه ټیلرسن همدارس په برما کې روان بشري بحران پړه د خپلواکو څیرنو غوښتنه وکړه د برما د خلکو ملکی مشري اونګ سان سو چی چې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد روان بحران پر وړاندې د پټه خوله پاتې کېدو له امله نیوکې ور باندې شوې ویلي چې د هغې خبرې باید داسې وي چې ټولو ته ښه راتلونکی برابره کړي نه دا چې خلک د نورو خلکو پر وړاندې ودروي
ومردل چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي چې د برما امنیتي ځواکونو د نژادي تصفیې په لړ کې پر مسلمانو ښځو جنسي تجاوزونه کړي دي د زیمبابوي پوځ وایي چې له ولسمشر رابرټ موګابي سره لواکه د لاس اخیستو په اړه په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی د زیمبابوي پوځي چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې له کودتا وروسته د موګابي پر ضد د اقداماتو په لړ کې د لومړي میرمنې او یو شمېر چارواکو په ګډون د هغه متحدان تر تعقیب لاندې نیولي او بندیان کړي دي موګابي که څه هم په کور کې نظر بندې خو نن یې په یوه لویه غونډه کې ګډون وکړ او تود هرکله یې وسو نور تفصیل د احمد تکل پراپور کې
د زیمبابوي پاوځ په یو بیان کې چې نن د دې هیواد په رسنیو کې خپور شویل دي چې له ولسمشر رابرټ موګابي سره خبرې اوس هم روانې دي او د پام وړ پرمختګ پکې شوی بیان زیاتوي چې اوسمهال د پوځ له علاقه قمندان سره په دې اړه چې روان کړکیش ته څنګه د حل لارو موندل شي خبرې روانې دي او له نتایجو به ډیر ژر خلک خبر شي د راپورونو له مخې په دې خبرو کې موګابي هڅول کیږي چې واک نوی حکومت ته وسپاري خو ښایي د قدرت د سپارلو د وخت په مسله کې به د دوی ترمنځ اختلاف را برسېره شوی وي د موګابي د ولسمشرۍ دوره راتلونکي کال کې پای ته رسیږي او واکمن ګوند په پام کې لري چې راتلونکي میاشت د زیمبابوي د برخلیک په اړه د بحث لپاره غونډه وکړي پاوز وای د ولسمشر پر شاوخوا د راټولو جنایتکارانو د جرلو د استلو په عملیاتو کې د پاموړ پرمختګ شوی دی او زیاتوی چې په دې ترڅ کې یو شمیر کسان نیول شوی او ځین نور تر تعقیب لاندې دي. د پاوز بیان یادونه کوي چې د کسانو جنایتونه کړي او زیمبابوې ته ټولنیز او اقتصادي زیانونه اړولې دي. د راپورونو له مخې پاوز په هغو وزیرانو او چارواکو پسې ګرځي چې له لومړۍ میرمنې ګریس موګابې سره نږدې دي. پاوز پر دې چارواکو د جیت څلوېښت د بانډ نوم ایښی، ځکه ډیری دا چارواکي د څلوېښتو او پنځوسو کلونو ترمنځ عمرونه لري او د سیاستوالو په هغه نسل پورې نه دي تړلي چې د اقلیت سپین پوستو له واکمنۍ څخه د اکثریت تور پوستو د ژغورنې په مبارزه کې دخیل و. د زیمبابوې په پلازمینه هرارې کې نن په داسې حال کې چې خلک په ورځنیو کارونو پسې راوتلي و، پوځیانو په زغروالو ګاډو کې ګزمې کولې. خلک وایي وروسته له دې چې پوځ واکمن شو سخت ویرېدلي وو، خو اوس دوی د امنیت ستاینه کوي. ځینو ورځپاڼو په خپلو سرلیکونو کې لیکلي دي چې د موګابې دوره نوره نو پای ته رسېدلې او د یوې ورځپاڼې سرلیک د نوي عصر سباوون و، او بلې یوې لیکلي وو چې موګابې به د اووه دېرش کلنې ظالمانه واکمنۍ په خاطر هیر نه شي. موګابې که څه هم په کور کې نظر بند دی، خو نن د لومړي ځل لپاره په عام محضر کې راڅرګند شو او هرارې ته نږدې د یو پوهنتون د محصلانو د فراغت په غونډه کې برخه واخیسته. د غونډې لوی خیمې ته له ننوتو سره سم څو زره محصلان او میلمانه ودرېدل او د ده هرکلی یې وکړ. پوځي چارواکي هم تر اوسه هڅه کوي چې درې نوي کلن موګابي ته چې د نړۍ تر ټولو سپینګیری رهبر دی، د ولسمشر او د پوځ د اعلی قمندان په ویلو سره درناوی څرګند کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ازادي رادیو د ماشمنی خبری مجله تر شپږنی مو بجو دوام کوي. پڅو شیبو کې ستاسو څو ټلیفوني پیغامونه خبرو خو اوس یو جالب مسله څېړو. د ترافیکی پیښو یو علت د انسان به حد ستړیا او بی خوبی بلل سوی ده، خو اوس ساينس پوهان پر دې کار کوي چې د موټر چلوونکي په ژغ کې د ستړیا او بی خوبی اندازه معلومه کړي. په دې اړه نور معلومات له نوریاس نوري ناوري.
په دې پوهېدل چې د انسان ستړیا تر هغه حده رسېدلې چې نور د موټر چلولو توان نه لري اسانه کار نه دی. دا د بې خوبۍ تر څنګ د اکثرو ترافیکي پیښو، هغه هم د شپې لخوا، یو عمده عامل بلل کېږي. کارپوهان اوس په یوې داسې پروژې کار کوي چې د ډرایور په غږ کې د بدلون په پوهېدو سره وکولی شي د هغه د ستړیا او بې خوبۍ اندازه معلومه کړي. کارپوهان په دې باور دي چې د انسان غږ د ورځې په جریان کې تغییر کوي او دا تغییر هم د هغه په بې خوبۍ او ستړیا پورې تړلی دی. مارک هوکوال چې د لندن په پوهنتون کې دغه پروژې مشري کوي رویټرز اژانس ته په دې اړه وویل، موږ پر هغو غږونو کار کوو چې د ورځې په مختلفو وختونو کې ثبت شوي تر څو دا ومومو چې په دغو غږونو کې څه ډول ناڅیز او حساس تغییرات رامنځته کېږي. هوکوال هیله مند دی چې د دغې پروژې په بشپړېدو سره به چې تر ډېره د شپې لخوا د لویو لاریو پر موټر چلوونکو پکې تمرکز شوی ترافیکي پېښې راکمې شي. په دغه پروژه کې ګډونوال یو متن څو ځلې لولي او هغه د کمپیوټر په یو ځانګړي پروګرام کې ثبتېږي. د یو کس د ثبت شوو غږونو موجونه به دا په ډاګه کړي چې په تیرو څلېرشو ساعتونو کې څو ساعته خوب کړی او تر څه حده ستړی او ستومانه دی. د بریتانیا د ترانسپورت اداره وایي څېړنې ښیي چې په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو په سلو کې د شلو عامل یې د ډرایورانو بې خوبي او ستړیا ده. د دغو ترافیکي پیښو په سلو کې څلوېښت بیا په بارډونکو لاریو پورې اړه لري.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
السلام علیکم، زاهد رحمان له پکتیکا نه خبرې کوم. زه د مایدینو زه په پښو باندې مایی وایم. موږ ته د مایدینو تنخواه نه راکول کېږي. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو له اورېدونکو څخه دا هیله کوم چې موږ ته د تروسکنې تنخواه هم ګرځولې، هغه تنخواه دې نه راکړي، خپله تنخواه دې موږ ته ورسوي. موږ والي صاحب ته هم عرضه وکړه، موږ په باندې څه توجه ونه کړله. زه د ټولو کارکوونکو اورېدونکو څخه دا هیله کوم چې د موږ مایدینو تنخواه ته دې توجه وکړي. پروس کلن موږ څخه ګرځول شوی او سش کلن ګرځول شوی ده.
موږ د ځان مو د ولاند او د سوالي معرفي نیولې د بل تمر او ګران څه ډیر په ځای ودار په دار کړی د شپې د 9 بجو سره 2 بجو موږ د باندې راوته چې مریض پیښې موږ نو موږ بایسکل یا بل وسایل را طرای تکلیف را یا وسایل را تکلیف مشنری بیدت که همو زوانان گیدت که لخدای پر لحاظ را دا مور دا آواز دا نور چا واقع پای ورس ویدی دا خدا را کل دا سنگوری همو بیا پا تکلیفی پس کشه دا ورز نو دا ورز نو دا شوی سای تکلیفون را که ورز را کم پر کم تکلیفون و سلام و رحمت الله و برکاته.
له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. وروستۍ نیم ساعته خبری مجله له احمد جعفر احمدی څخه واورئ چې له راپورونو او خبرونو سره استودیو ته راغی.